سالی محمد سالی میزبان شماست.
ډیر مننه سید سمیا باستا سی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د روانو ټاکنو د امن او شفافیت ډاډ ورکړ. دغه موضوع په دې خبرونه کې څېړو. په پیل کې خبرونه. د هلمند ولایتي اداره وایي په لشکرګاه کې پرونی موټر بم حمله څېړل کیږي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې یو سیمه ایز رهبر او د هغه دوه همکاران وژل سوي دي. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. وروسته تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې انتخاباتو کې عدالت او شفافیت یقیني کړي. تفصیل وروسته. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه ښار کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. د هلمند مطبوعاتي دفتر د پرونی اعلامیې په حواله په دې اړه پرون په یوه بیړنۍ نظامي غونډه کې امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارل سوه څو د پرونی تروریستي حملې په باب څېړنې بشپړې او هغه امنیتي مسؤولان چې په خپلو دندو کې یې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني. پرون غرمه په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک څنګ ته نږدې موټر بم حمله څلور دیش کسان ووژل او اته پنځوس نور ټپیان کړل. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل پرون له لندنه په خپره سوي ویډیویي پیغام کې وویل د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی پرون په خپله کلنۍ غونډه کې افغانستان ته هم د دې شورا د دایمي غړیتوب او هم د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل.
په ډېر افتخار درته وایم چې دواړه لاسته راوړنې مو مبارک شه. افغانستان پوره غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ سټیټس ترلاسه کړ.
د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند دواړو ته د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل سو. له دې سره د دې شورا د دایمي غړو شمیر له لسو دولسو ته لوړ سو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ور بیا پر وسلوالو طالبانو ږغ وکړ چې د دغه پوهنتون دوه برمته سوي بهرني استادان خوشي کړي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون مطبوعاتي مشر زبیدی اکبر تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې کیوین کینګ او ټیم ویکس خوشي کړي. ډیر موده وسوه چې همکاران مو برمته سوي. د هغو کورنۍ د هغوی ستنېدل غواړي او موږ هم غواړو چې دوی بیرته روغ رمټ راستنې سي. کیوین کینګ او ټیم ویکس په هغه ویډیو کې چې د چهارشمې په ورځ خپره سوي د امریکا او استرالیا له حکومتونو غوښتي چې د دوی د ژغورلو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. امریکایي کینګ او استرالیایي ویکس د تیر کال په اګست میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول. د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې یو سیمه ایز رهبر او د هغه دوه همکاران وژل سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون پنجشنبه وویل دغه کسان د یمن په شبوا ولایت کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وایي ابو خطاب الاولقي چې په عرب چپ وزمه کې د القاعده شبکې امیر و پر ملکیانو د حملو د پلانولو او ترسره کولو مسؤول و. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات پرون وویل ډیر احتمال لري چې د داعش سختریزې ډلې مشر د روسیې په بمباری کې وژل سوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معین اولوګ سیرمولوتوف دولتي اژانس ریا نوبوستي ته وویل د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس ډیر احتمال لري چې ابوبکر البغدادي دي په هغه بمباری کې چې د روسیې هوایي ځواک تیره میاشت د رقی ښار په جنوبي برخو کې د داعش پر مرکزونو کړې وه وژل سوی وي. سیرمولوتوف په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خو د روسیې دفاع وزارت اول دغه ادعا تیره جمعه وکړه. وی ویل د مې میاشتې په وروستیو کې د بمباری په نتیجه کې د بغدادي د وژل کېدو خبر د بیلابیلو چینلونو له لارې د تایید په حال کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت معین وویل د دې خبر د تایید لپاره لا هم هڅې روانې دي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې د دې ټولنې لخوا لګول سوي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره د جنوري تر 23 نیټې پورې وغځوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د دولتونو او حکومتونو مشرانو په بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په لړ کې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه وروسته له هغې موافقه وکړه چې د جرمني صدراعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د منسک د موافقې د رعایت د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. د منسک موافقه په 2015 میلادي کال کې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین ترمنځ په منسک کې په دې هیله لاسلیک سوه چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې له پخواني مشر جیمز کومی سره خپلې خبرې نه دي ثبت کړي. ښاغلی ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د اف بی آی له پخواني مشر ښاغلی کومی سره د لیدنې له بهیر څخه کوم ثبت سوی غږ ورسره نسته او زیاته کړه دی نه پوهیږي چې د دې کتنې له بهیر څخه به نور ثبت سوي غږونه وي او کنه. مخکې داسې شکونه وه چې ښاغلی ټرمپ ښایي له کومی سره د خپلو ځینو لیدنو کتنو ثبت سوي آوازونه ساتلي وي، ځکه ده په می میاشت کې پر ټویټر لیکلی وه کومی دي رسنیو ته له څه افشا کولو مخکې هیله وکړي چې زموږ دا خبرې ثبت سوي نه وي. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو د خوندیتوب او شفافیت ډاډ ورکړ او غوښتنه لري.
موږ سیاسي احزابو د افغانستان ټولو ټولنو نړیوالو ادارو ته د دې څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري تر څو یو شفافه پروسه پر لار وي.
افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او ګڼ افغانان یې خوشاله کړل.
دا یو ستره خبره ده د هر مملکت د هر یو ټیم د ادارې همدغه غوښتنه وي چې هغه ته دغه فل ممبرشپ ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان سرحدي مقاماتو پرون د سپین بولدک او چمن په سرحدي سیمه کې د ستونزو پر حل خبرې وکړې. سوداګرو هم په دې غونډه کې برخه درلوده.
که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زیم، که زما تجار متضرر کیږي هغه هم زیم.
د ول سترګې ځینې غړي وایي افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې لازمي هڅې نه دي کړې. د کورنیو چارو وزارت وایي د تاسن خیمو د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي مسله څېړي. په تاجکستان کې هغه کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته نشي تللی چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. د هر ماشوم لپاره د یونیسف په مرسته د ماشومانو د حقونو خاص پروګرام او کورنۍ پروګرام کور کلی د خپرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. په داسې حال کې چې کورنۍ څارونکي او نړیوال مرستندویان د افغانستان د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي، جمهوری ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو شفافیت ته ژمن دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال په چنګاښ میاشت کې کیږي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته پرون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو او نړیوالو مرستندویانو سمدستي غبرګون وښود. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، خو تر څنګ یې ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید شفاف، عادلانه او باعتبار وي. د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې چې په انتخاباتو کې شفافیت د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کولو او د خلکو له بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو له لارې راتلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم دې ته ورته یادونه کړې. یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې ادارې غوښتي چې د انتخاباتو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي، څو دا بهیر هر اړخیز او بې پرې وي او ثباتي یقیني شي. بیان زیاتوي چې یوناما به د ولسواکۍ پر بهیر د اعتماد او د شفافیت د زیاتېدو لپاره د افغانستان له بنسټونو سره د اصلاحاتو په برخه کې مرستو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار ادارې اتوا او د انتخاباتو بل څارونکو ټولنې تفا د راروانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. اتوا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ټولو خلکو د ګډون ډاډ ورکړي، څو پر انتخاباتو د خلکو باور بیا راژوندی شي او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ. دفاع ویلی چې روانې جګړې او ناامنۍ د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه بهیر په وړاندې جدي ننګونې دي. د دفاع مشر نعیم ایوب زاده په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
بسیار مهم
امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده. تر اوسه د امنیت دقیقه ارزیابي نه ده شوې او معلومه نه ده چې کوم ولایت او ولسوالۍ په امن کې دي او کومې نه دي. څو لږ تر لږه د امنیتي وضعیت سره سم د انتخاباتو اړوندو پروګرامونو ته امکان برابر شي او افغانان پکې ګډون وکړای شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وی د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی نیولی، خو ښاغلی آزاد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د اندېښنو په اړه د حکومت له دریزه ډاډ ورکړ.
هر افغان د حق لري چې انتخابات وڅاري، کله چې څوک وځي چې انتخابات شي ورای ورکړي، دا مسولیت هم لري چې خپل رای هغه سرنوشت او خپل رای هغه د تار وظیفه هم لري. د دې لپاره زمینه هم مساعده ده. موږ سیاسي احزاب او د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه موږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري تر څو یو شفاف پروسه پر لار وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1999 کال د چنګاښ سرطان په 14 نیټه کېږي. د اساسي قانون لمخې دا انتخابات باید په 1999 کال کې شوي وای، خو دا بهیر په بیلابیلو دلایلو تر دې دمه وځنډید. تفا ټولنې د دې انتخاباتو د مالی لګښت د سرچینو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اټکل لمخې 2.5 میلیون ډالر ترسیږي هم اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته وویل د دې لګښتونو لپاره 40 میلیون ډالر د مالی وزارت او پاتې نړیوال مرستندویان ورکوي. ښاغلی آزاد وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دې برخه کې افغان حکومت سره ژمنه کړې ده.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانانو هغه خوب چې په حقیقت بدل سو هغه د کرکټ په نړیوالې شورا کې د افغانستان بشپړ غړیتوب دی. د کرکټ بورډ مسولان او لوبغاړي وایي چې له دې سره دودی مسؤلیتونه نور هم زیات شول. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د نګدې دوه لسیزو هڅو کوخونو بل اخره رنگ راوړ او د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ. د کرکټ نړیوال شورا شاو خوشپړس کله ورسته د خپل بشپړ غړو هیوادونو په شمیر کې زیاتوالی راوست او افغانستان او ایرلند ته بشپړ غړیتوب ورکړ. تر دې وړاندې د 2000 میلادي کال په جون میاشت کې بنگلاديش ته بشپړ غړیتوب ورکړی وو. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان له ډیرو هڅو خوارې وروسته خپل هغه ارمان ته چې د بشپړ غړیتوب تر لاسه کول وو ورسید.
کوم ګول چې د غم اچیف کو هغه نه پس بغه پلانونه ته زو، نو یقینا نن دغه ورځ راغله چې موږ ته ټیسټ غره کې زیات را کې نو دا یو ستره خبره ده او د هر مملکت د هر یو ټیم د ادارې امغه غوښتنه وي چې هغه ته د فل ممبرشپ تر لاسه کړي. نو یقینا چې ډیر هیوادونه په دې کې حالي ځلې کوي لو سفر هغه هدف نه رسیدلی او د افغانستان
خغل نوروز منګل وای د سډیر هیوادونه شته چې له وګدې مودي رئیس د بشپړ غړیتوب تر لاسه کولو لپاره هڅه کوي خو لا ورته نه دی رسیدلی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا له دې پریکړې وروسته به ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ کوي. د نورو لوبډلو سره به ورته د ډیرو لوبو موقع برابرېږي. همدارنګ په هیواد کې د کرکټ د ودې غړیدا لپاره به شاوخوا 50 میلیونه ډالر هم هر کال لایسنس څخه ترلاسه کوي. د کرکټ د نړیوال شورا یا ای سی سی له دې پریکړې سره د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو شمیر 200 ته ورسید چې د افغانستان او ایرلند سربیره پاکستان، هند، انګلند، آسترالیا، جنوبی افریقا، زمبابوې، ویسټ انډیز، بنگلاديش، نیوزیلند او سریلانکا هیوادونه پکې شامل دي چې د ای سی سی بشپړ غړیتوب لري. د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانیو لوبغاړو رئیس احمد سی او دولت احمد سی چې اوس مهال دواړه روزونکي دي ازادي رادیو ته ویل چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو تاریخي او نه هیریدونکي ورځ ده.
هغه شای چې دمو یو خوب هغه تر لاسه که یو درن مسولیت ده دا به اوس موږ کوشش کوو چې په ښه طریقې سره په ښه توګه سره دا په مخ باندې موږ بوزو کرکټ کې داسې نه ده چې روزانه ارمانونه پوره کېږي ورځ تر ورځې د انسان ارمانونه د یو مملکت د هیواد لپاره بیا چې کوم خواهشات وي کوم ارمانونه وي هغه بیا نور هم ډېر زیات وي
هغه وختونه چې موږ را یادوو او هغه مشکلات چې موږ خپل هغه د کرکټ ضرورتونه پرې پوره کول لږ څومره مشکلاتو سره او اوس ګورو چې موږ په کوم مقام کې یو او چیرته موږ کوم مقام واخیسته واقعا دې خوب لیدل دي او بې حده زیات خوشحالي یو او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډیره لویه ورځ
افغانستان اوس مهال د ورځنۍ لوبو درجه بندۍ کې پر لسم ځای دی خو په شل ورځو سیالیو کې بیا نهم ځای لري او افغان لوبغاړي هم د کرکټ نړیوال شورا په خو ځایونو کې قرار لري افغانستان د کرکټ نړیوال شورا ته د بشپړ غړیتوب د دریز لپاره اسناد په روانه میاشت کې واستول شي د پنځشنبه په ورځ په لندن کې د کرکټ نړیوال شورا په ناسته کې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو په ټولنیزه میډیا کې هم ډیری افغانانو او د کرکټ مینوالو د کرکټ د نړیوال شورا له دغې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان ولس لپاره یو ستر ویاړ او لاسته راوړنه ګڼلې واصل وصال ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکاران پر نویو همکاریو سره ژغیدلی چې امنیت ښه حکومتولي اقتصادي او نور مسایل پکې شامل دي یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل
په داس حال کې چې لیوې میاشتې رئیسې د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو اندېښنې ډېر شوې افغان لوری وایي چې واشنگټن په هر ډول شرایطو کې د افغانستان تر څنګ د ودرېدو ډاډ ورکړی دی د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماسټر د چار شنبې په ورځ افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د دې ډاډ تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو همکاریو د پیلېدو هم ویلي دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغو همکاریو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو یې ویل چې دا همکاري د امنیتی او ستراتیژي تړونونو په چوکاټ کې سیاسي امنیتی او اقتصادي همکاري وي
دواړه هیوادونه د امنیتی او ستراتیژي تړونونو په چوکاټ کې ځینې لومړیتوبونه لري چې په هغه باندې به بحث کیږي امریکا د متحده ایالاتو دلچسپي د افغانستان د امنیت کې حکومتداري د اداري فساد سره د مبارزې سولې او د اقتصادي ودې په برخه کې د دوی د توجه را جلبول دي او همدارنګه دواړه هیوادونه په دې برخو کې د یو لړ نورو توافقاتو او پرمختګونو لپاره خپل لومړیتوبونه باندې
هغه وایي د افغانستان د امنیت شورا سلاکار او د امریکایي سیال د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په دې اړه وغږېدل چې د لومړیتوبونو په پوره کېدو دا ډول بحثونه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي له دې وړاندې په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته د غبرګولې د میاشتې په شپاړسمه نېټه هم مک ماسټر له افغان چارواکو سره په خبرو کې د امریکا د ملګرتیا پر ژمنتیا ټینګار کړی و د پوځي چارو کارپوه باري آرز وایي د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو پاملرنه ډېره شوې او د ټرمپ اداره د ځینو اصلاحاتو په لټه کې ده
یقینا چې د افغانستان هغه امنیتي تړون چې د امریکا سره لري تر اوسه پورې داسې بریښي لکه هغه چې په یو تاک کې شول سوی هیڅ د هغه سره کم د هغه پر بنیاد اجرات نه دي شوي اوس د امریکا ادارې وغوښتل چې هغه د سر څخه تر بررسي لاندې ونیسي او په هغه چوکاټ کې د افغانستان سره شاید مؤثرې نورې همکاري
د د په باور کابل او واشنگټن تر اوسه د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو څخه هیڅ ډول استفاده نه ده کړې خو داسې ښکاري چې په راتلونکي کې ورڅخه اغیزمنه ګټه واخیستل شي
د کورنیو چارو وزارت وایي د تاسون خیمو د ټولولو پر مهال چې کومو کسانو تاوتریخوالي ته لمن وهلي وي په اړه یې څېړنې روانې دي واصل وصال او نور تفصیل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن د خیمې د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي د عاملونو د پیژندلو په اړه د لوی سرنوالۍ ملي امنیت او پولیسو لخوا څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي د دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د پیښې عاملین که هر څوک وي هغه که د امنیتي ځواکونو له منځه وي او که د اعتراض کوونکو له قانوني چلند سره به مخ شي
هیڅ کس استثنا نیست اگر در ای شخص در بین نیروهای امنیتی افغانستان باشه
یا هیڅ څوک استثنا نه دی که دغه شخص د امنیتی ځواکونو په منځ کې وي او یا هم د اعتراض کوونکو له منځه موږ په شدت سره په اړه پلټنې کوو او په تیرو دوه ورځو کې سناسه معلومات موږ ترلاسه کړي او کله چې دغه څېړنې بشپړې شي له تاسو او هیوادوالو سره به شریکې کړو
تکمیل شوه با شما و با سایر هموطنان ما شریک میکنم.
خغلی دانش دغه شانویل چې امنیتی ځواکونو د امنیت شورا له پریکړې او امر وروسته د تحسن خیمې د لرکولو لپاره اقدام وکړ او د په خبره امنیتی ځواکونو هیڅ ډول وسله له ځان سره نه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له یادې پیښې وروسته په یوه غونډه کې ویلي چې پولیس د اعتراض کوونکو په وړاندې د غیر قانوني اقداماتو اجازه نه لري. ښاغلی عبدالله ویلي چې د تحسن په خیمه کې رامنځته شوې پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د پولیسو اعتراض کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د اعجاز الحق په نوم د یو کس وژل کېدل تاییدوي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي که حکومت یاده پیښه په شفاف او بې پرې ډول ونه څېړي، په حکومت به د خلکو اعتماد ته زیان ورسېږي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر:
ټول خپل دغه پروسه شفافه له خلکو نه پټه نه کړي. کوم څوک ملامت دی، شخص ملامت دی، هغه باید اتمن مجازات شي چې واقعا هم له چوکاټ د قانون وتلی، او که دا رقم مبهم پاتې کېږي ټول دولت یا تر پوښتنې لاندې راځي چې دا ډېر خطرناک دی.
ښاغلی رنجبر وایي د تحسن د خیمې موضوع د ولس موضوع ده، او په دې برخه کې حکومت ته پکار ده چې په ډېر دقت او شفاف ډول پر مخ لاړ شي او د پیښې عاملین پرته له کوم فشاره په بې پرې ډول د قانون منګولو ته وسپاري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان او پاکستان سرحدي چارواکو په سپین بولدک کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پرتو ستونزو خبرې وکړې. صادق رښتینی هم دغه غونډې ته ورغلی و.
په لوکمان او جهانگیر کلو کې تر جګړې یوه نیمه میاشت وروسته دا په سپین بولدک او چمن کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو دوهمه غونډه ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د پاکستاني سرحدي چارواکو لپاره د روژه مات په دغه جوړ شوي میلمستیا کې دواړو لورو پر سرحدي ستونزو بحث وکړ او موافقه وسوه چې تر دې وروسته به د کرښې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو د لارې حل کوي. په غونډه کې د کندهار د درېمې سرحدي لواء قمندان جنرال محمد انور انبیا پر ډیورین کرښه او د چمن سپین بولدک په دروازه کې د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال پر خبرو او تفاهم ټینګار وکړ.
کوم مشکل چې زموږ تاسو در مابین باندې په کلي لوکمان او جهانگیر کې رالی، هغه به د خبرو د لارو څخه حل کړو، او هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي دي زموږ په وطن کې، زموږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
د پاکستان د سرحدي لواء قمندان جنرال ندیم وویل د لوکمان او جهانگیر کلو پر سر د ځینو غلط فهموی له امله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه. د جنرال ندیم په وینا پاکستاني لوري اوس د لوکمان او نظر کلو څخه خپل ځواکونه ایستلي دي. جنرال ندیم وایي له هغه وروسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه، موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لوکمان او جهانگیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي، د دواړو لورو ترمنځ به اوربند وي او ستونزه به د جګړې پر ځای د خبرو د لارې هواریږي. په دې غونډه کې د دواړو لورو قومي مشرانو او ملي سوداګرو له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال دې دروازه نه تړل کیږي تر څو افغان او پاکستاني سوداګر له مالي زیانونو ژغورل سوي وي.
که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم، که زما تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم.
د دروازې سره به ډېر ښه احتیاط کوو، په ښه پندازم به د خلکو زړه او تامت کې زیاته به نه وي.
موږ باید چې یو پر سر خپلې خبرې په خپله باندې حل کوو. درېیم سړی کوم مشکل نه وي، درېیم سړی چې همیشه موږ ته راولو هغه به په مابین کې نفاق پیدا کوي، هغه به په مابین کې تضاد پیدا کوي.
د سپین بولدک چمن لار د غوایي میاشتې په 15مه له هغه وروسته وتړل سوه چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک په لوکمان او جهانگیر کلي کې د سرشمېرنې پر سر جګړه وسوه او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واغوښته.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي وایي د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه په دغه هیواد کې د پاکستان د مداخلې د مواردو په اړه لازمه لابي نه ده کړې. نور تفصیل د حسیب الله تلاش پر راپور کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه پیاوړي حرکت ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مدون بهرني سیاست نشوالی د دې لامل شوی چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه د اړتیا وړ او مناسبه لابي ونه لري. خغلی کلکنی زیاتوی چې افغان حکومت باید افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلو د مواردو په برخه کې جدي هڅه وکړي او د اسنادو په وړاندې کولو او فعالې لابیګرۍ سره پاکستان د تروریزم ملاتړې هیواد معرفي کړي.
در سطح منطقه و در سطح جهان باید لابینګ وکړي،
د سیمې او نړۍ په کچه باید لابی وکړي تر څو پاکستان د تروریزم ملاتړې هیواد او طالبان تروریستي ډله معرفي کړي. له بده مرغه تر اوسه د افغانستان ډیپلوماسي لکه څنګه چې لازمه ده فعاله نه وه او کومه لابیګرۍ هم نه درلوده. له دې وروسته باید د ډیپلوماسۍ او کمپاین په برخه کې ډیره هڅه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د دغه سازمان د امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي چې د افغانستان د اندېښنو په اړه چې په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو او د سرحدي سرغړونو په وړاندې اقدام دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا قطعي او مناسبه پرېکړه نه ده شوې. خغلی سیقل ټینګار وکړ چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څو حملې له هغې ډلې په کابل ښار کې د جوزا د میاشتې د لسمې نېټې انتحاري حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. افغانستان څه باندې درې میاشتې مخکې د پاکستان له مداخلو او سرغړونو نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان لخوا پر پاکستان لګول شوي تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې د پاکستان پوځ په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړي او برعکس تور یې ولګاوه چې د ترهګرو ټول پټنځایونه په افغانستان کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې که ګام په ګام لابیګري ونه شي او غبرګونونه لنډمهاله وي نتیجه به ورنه کړي. له دې ډلې فرحات هاشمي ازادي راډیو ته وویل هغه څه چې په لابیګرۍ کې مهم دي د ملي لومړیتوبونو تشخیص، ګام په ګام پلان او د ډیپلوماسۍ د دستګاه له لارې تطبیق دی.
لابی کې ډېر مهم دی کې په افغانستان کې دادی چې اول باید د لومړیتوبونه شناسایی شي، بیا دوم قدمې دادی چې باید قدم به قدم پلان باید جوړ شي چې هغه د تطبیق پلان وي، او باید هغه پلان د ډیپلوماسۍ د دستګاه لخوا نه چې وزارت خارجه تعال دي باید
هغه پلان عملی شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې باید وړ متخصص او ژمن کسان وګمارل شي. خو وړاندلې دي ولسمشر ایماني ویلي په خپلو هڅو سره توانېدلې چې نړیوال په دې قانع کړي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
او سم تربا ظاهر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هلمند په لشکرګاه ښار کې د پنجشنبې ورځې د خونړۍ حملې په اړه مقالې لیکلې دي. دغه موټر بم چاودنه د نوي کابل بانک مخ ته داسې مهال وسوه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ماشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 100 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې دې حملې ته په اشاره لیکلې، سره له دې چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو بریدونو له پایله په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شوی، خو زیاتوي چې د مې میاشتې له شپږویشتمې نېټې یعنې د روژې میاشتې په اوږدو کې په دې تاوتریخوالي کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغه چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو ډېره برخه له افغانستان څخه ووتله، طالبان د دغه هیواد پر شاوخوا 40% خاوره واکمن دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په لشکرګاه کې د وروستي برید پاړه لیکي چې د دې اونۍ په پای کې چې تر یوې میاشتې وروسته مسلمانان د اختر جشن لمانځي، خو پرله پسې خونړیو بریدونو په ټول افغانستان کې د سلګونو کسانو ژوند واخیست او د مسلمانانو د عبادت میاشتې خراب کړه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم د همدې لشکرګاه د پیښې په اړه لیکي، په داسې حال کې چې انګیرل کېږي وسلوال مخالفین د هلمند شاوخوا 80% خاوره تر کنټرول لاندې راوستي، خو هغو په پرله پسې ډول د لشکرګاه د نیولو لپاره بریدونه او فشارونه ډېر کړي دي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په کندوز کې د هغو افغان امنیتي ځواکونو په اړه یو راپور لیکلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. ورځپاڼه لیکي افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هوایي ملاتړ د روژې میاشتې له پایله په کندوز کې د وسلوالو په وړاندې بریدونه ډېر کړي دي او د هغه ښار ځینې برخې یې بېرته له طالبانو نیولې دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان نشرې په کابل کې د تحسن خیمو د ټولولو په اړه لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو پر مظاهره کوونکو په ډزو سره د انسانانو د ژوند په اړه بې پروايي وشوده. نشرې زیاتوي د سوله ییزې مظاهرې د خورولو لپاره د چارواکو هر ډول پریکړه باید یوازې هغه مهال وسي چې مقامات د خپلو مشروع ګټو د خوندیتوب لپاره بل هیڅ انتخاب ونه لري.
د هر ماشوم لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام چې د ماشومانو لپاره د په همدې خبرونه کې د کور کلی اونیز پروګرام ترڅنګ اوریدلای شئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رادیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
په دې خبرونه کې دا هم اوري چې د امریکا حکومت تر ټولو ستر یا سوپر کمپیوټر جوړوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. په دې چاودنې کې 4 کسان وژل شوي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو وار بیا پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې د دغه پوهنتون 2 برمته شوي بهرني استادان خوشي کړي. د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې یو سیمه ییز رهبر او د هغه دوه همکاران په یمن کې وژل شوي دي. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات پرون وویل ډیر احتمال لري چې د داعش سختریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي د روسیې په بمباری کې وژل شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین د کړکېچ له کبله د دې هیواد پر ځینو افرادو او کمپنیو د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې د دې ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان د حکومت د 4 امنیتي پلان له مخې کوماندو ځواکونه 2 برابره زیاتیږي. په دې برخه کې هڅې روان دي او کابل تمه لري چې د افغانستان لپاره به د واشنگتن په نوې ستراتیژي کې چې په 2 اونیو کې به اعلان شي دې مسالې ته پاملرنه وسی. د کوماندو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه احمد شبر د پوځي چارو له متخصص په جرمني کې د افغانستان له سفیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د کوماندو ځواکونو له زیاتېدو سره به امنیتي وضعیت بهتره شي.
کوماندو خو ښه شورل ګټلې ده په عملیاتو کې ستر څه کړی دي او دا به خوي چې پیدا زیات شي، اما مشکل دا دی چې اردو کوماندو نه ده. کوماندو فقط یو جز دی اردو ګرځي، او که چېرته موږ په اردو کې فقط یو کوچنی عنصر را جلا کړو ورته وایي چې دغه تهاجم قدرت لري او دا مؤثر فعالیت کوي، یا لویه ستونزه پیدا کیږي. اردو باید ټول دغه امکانات ولري. د کوماندو چې په نورو اردوګانو کې ډېرو محدودو فعالیتونو لپاره مختص کېږي، اما که د کوماندو مانا یې دا وي چې قوای مسلط تاجري فارغي از ټول اردو وایي وایي چې که ټول اردو کوماندو شي بیا د کوماندو ماهیت له منځه ځي، ټول اردو کېږي. زه فکر کوم چې څو ښه به دا وي چې اردو په مجموعي ډول سره دغسې آماده شي د تجهیزات له نظره، د تعلیم سرویس، د لیدرشپ له نظره، چې ټولو کولی شي تهاجمي عملیات اجرا کړی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي سي د دې له خاطره سي د شپې د عملیاتو پر مهال څه ډېر مؤثره دي. کوماندو ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. همدارس چې په کومه سیمه کې د حکومت مخالفو وسلوالو حمله کړې ده، دا حمله کوماندو ډېر زر شانډه کړې ده، نو په کار ده چې کوماندو ځواکونه 2 برابر شي.
مانای دانش کان کومادو د کارو کې هر اردو د وظیفه لیش د کارو کې یو مؤسسه د اردو مؤسسه مسله قوت د امکانات لري. کوماندو چې په نورو ځای کې د ډیر محدود عملیات د فار خاص تعلیم تربیه دي، هیڅ امکان نه دی چې د هغه تعلیم تربیه ټول نو کې مسله څه شي مازه. زه فکر کوم چې ک جلای کې یا قسمت د اردو وس ول زر دي ک شپږ د زر کیږي. دا جلا کې دا په خپل دی اردو هغه هویت سره صدمه رسېږي. فکر کوم چې ټول اردو باید دا کار وکړي، ټول اردو باید د امکانات پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت چې د افغانستان د ځواکونو په باره کې کوم راپور روانه ونې خبر کړی دی، پیغه کې هم دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کوماندو ځواکونه ډیر مؤثر دي او په کار ده چې دا 2 برابر شي. فکر نه کوي چې دغه خبره ستاسو له وینا سره په تضاد کې ده؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې کوماندو قواوو فعالیت ښه کړی دی. مانا یې دا نه ده چې ټول باید کوماندو شي. زما خبره دا ده چې د کوماندو قطعات د دې دپاره کوماندو نه دي چې فقط د دوره فرض شي، د دې دپاره ښه روزنه ورکړل شوې ده، ښه تجهیزات امکانات لري، دا خبره ټول ته ورکړل شي. اردو کې فقط په ټولو اردوګانو کښې وي درې عنصر دي. یو عنصر یې غزني عنصر دی چې ټول یو رقم باید پیاوړي ونیول شي. دوم عنصر یې د معربي قواوو حمایي عناصر دي، لکه انجینري استحکام یا نور یا کش قوا. او درېیم یې د خدمت قواوې دي. دغه درې عنصره باید ټول ونیول شي په خپل هغه بهیرو. دا نه چې په اردو کې تاسې یو تعداد ته ویل شي تاسو به جنګېږئ، دا نور به په خپل اردو کښې نه دي، ځکه د اسلامي کمانډو دی.
د پوځي چار متخصص علي احمد جلالي وو. په تاجکستان کې هغه کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته نیسي تلی چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم وي. فرشته جلالزی جزئیات لري.
په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې تر پای ته رسیدو وروسته امام علي رحمان د هغه هیواد جمهور رئیس وټاکل سو او تر اوسه د واک پر کدی ناست دی. ولسمشر رحمان په تدریجي ډول خو واک ته له رسیدو راهیسې د خپل حکومت د سیاسي مخالفینو د فعالیت مخنیوی کړی دی. د مطبوعاتو پر ازادۍ د امام علي رحمان د حکومت له لورې د محدودیتونو له امله په تاجکستان کې د خپلواکو رسنیو فعالیت ډیر کم سوی دی. تاجکستان ولسمشر په لوړو دولتي پوستونو کې خپلې اولادې او د کورنۍ غړو ته د ځای ورکولو هڅې کوي. د امام علي رحمان په تر واکمنۍ لاندې تاجکستان کې اداري فساد زیات دی، په عمومي ډول د خلکو اقتصاد خراب دی، کارونه کم دي او زرګونو تاجکان په روسیه کې مزدوران دي او غریب کاری کوي. د تاجکستان یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې دغه هیواد په ناسم لوري روان دی. خو د تاجکستان خلک ولې غلي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې یو شمېر څارونکي وایي چې تاجکان کورنۍ جګړې ویرولي دي. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د هغه هیواد یو نوی نسل راستر شوی دی، خو هغه تاجکان چې جګړه یې لیدلې لا هم ویرېدلي دي او د جګړې د بدبختۍ خبرې یې نوي نسل ته هم رسولی دي. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په 50 کلونو کې زرهاو کسان ووژل او زخمیان شو. هغه مهال د تاجکستان د وګړو شمیر د 6 میلیونو په شاوخوا کې و. زرهاو تاجکان له خپله هیواده تیښتې ته اړ سو او ډیرو خلکو یې حتی په افغانستان کې چې هلته هم کورنۍ جګړه روانه وه پناه واخیسته. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په 50 کلونو کې 40 ژورنالیستان ووژل شو. د تاجکستان لوی مفتي فتح الله شرفزاده او د هغه کورنۍ ووژل سو. او داسې نور ډیر کسان چې د پوهنتونونو استادان، څیړونکي او مسلکي وګړي پکې وو د جګړې له امله زخمیان او لادرکه شو. د جګړې پر مهال د خوراکي موادو قحطي دومره زیاته وه چې خلکو به مظاهرې کولې او په ټول تاجکستان کې تیفوس خپور شوی وو. له دې امله چې روغتیایي مرکزونه بند وو او خلکو دوا یا درمل نه شوای ترلاسه کولی، ډیر کسان په تیفوس مړه شو. سره له دې چې د امام علي رحمان حکومت او مخالف ائتلاف یې په 1909 میلادي کال کې د سولې تړون وکړ او وضعیت د وخت له تیرېدو سره سم سو، تاجکانو د جګړې د وخت ناوړه پیښې نه دي هیرې کړې. په تاجکستان کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد ولس دومره متاثره کړ چې له پای ته رسیدو یې 40 کاله تیر دي، خو د خلکو زخمونه لا تازه دي. د څارونکو په وینا د تاجکستان خلک هر بل انتخاب ته د کورنۍ جګړې پر خطر لومړیتوب ورکوي او د امام علي رحمان اداره له دې خبرې ګټه پورته کوي. د څارونکو په وینا حتی که د تاجکستان خلک د جګړې د هیرولو هڅه کوي، حکومت د جګړې د وحشت او بدبختۍ په وریادولو د تاجکستان ویرېدلي خلک غلي ساتي.
د امریکا حکومت تر ټولو ستر کمپیوټر جوړوي. نور به عصمت څاروان درته وایي.
د امریکا حکومت شپږو شرکتونو ته 258 میلیون ډالر ورکړي چې تر چین، جاپان یا بل هر هیواد وړاندې د نړۍ تر ټولو ستر سوپر کمپیوټر جوړ کړي. د اکسا سکیل کمپیوټینګ پراجیکټ ویبپاڼې د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو د انرژۍ وزارت، AMD، گری، HP، IBM، انتل او نفتا کمپنیو ته 258 میلیون ډالر ورکړي چې په 3 کلونو کې دا کمپیوټر جوړ کړي. دا شپږ کمپنۍ یوازې د حکومت په پیسو بسنه نه کوي، بلکې دوی په خپله هم په دې پروژه کې پانګونه کوي. دوی به د دې پروژې چې ټول ټال 430 میلیون ډالر پرې لګیږي، په 40 کې 40 په خپله غاړه واخلي. تر دې وړاندې جاپان او چین د نړۍ تر ټولو د سترو کمپیوټرونو د جوړولو اعلان کړی و. جاپان ویلي چې د 2018 میلادي کال تر پایه به د نړۍ تر ټولو غښتلی او چټک کمپیوټر جوړ کړي. جاپان د دې پروژې لپاره 9.5 میلیارد یعنې چې 1.3 میلیون ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. جاپان هیله لري چې د دغه کمپیوټر سرعت به یو سلو دیرش پتا فلاپ ته ورسیږي او د چین تر سن وی تایو لایټ به چې اوس د نړۍ تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر دی وړاندې شي. د جاپان دغه کمپیوټر د پروسیسورات د چین تر سن وی تایو لایټ په ځلونو زیات دی. د چینایي هغه سرعت درې نیوي پتا فلاپ دی خو جاپانی یو سلو دیرش پتا فلاپ ته رسیږي. یو پتا فلاپ په هر ثانیه کې د زر تریلیون برابر دی.
تاسو لا پیغامونو
لکه د کوونو وتا تاسو په تماس کې ډاکټر سره باندې څنګه وختونه دغه چې دا د مې دین ماشینم ته هر کال څنګه دغه کې جوړ شوی رسې په منته وي کله ویننه سره کله سبار شي.
هلو زه کرن جان سر خدي خو صلوات نو زحمت در کوم د شهیدانو مې دینو او تنخه ماشینه د با کال کیږي جنہ د جما ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا.
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 کال کې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت را کړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ ماش نه دا اخیستې او ما ته نه درکل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
زه هیله یم له خوسته وروره د شپږو میاشتې کېږي زموږ تنهې بندې دي ولې مونږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. دولت مې دا غوښتنه ده باید مونږ قراردادیان ته په وخت خپل ماش حاضر کړي که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځلې دې هیواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري مونږ څه وخورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقوقو په خبرونه کې نن موږ سره د یونیسف د مرکزی دفتر کارکونکې زاهده ستانکزی ده چې د نجونو په میاشتنی ناروغي خبرې کوي. په پیل کې هغه وای
دا یو مسله ده چې د موږ په ټولنه کې مایندې او خونکي په دې مورد انجونو سره خبرې نه کوي او انجونو لکه په طریقه کې پاتې دي او یو حساسه او تبو مسله ده د موږ په ټولنه کې. د بلوغ د سترو جسمي او رواني بدلونونو پړاو ده او دا کېدای شي چې په بدن او چلند کې د بدلونونو څرګندېدو او د یو نامعین وخت په توګه وګڼل شي. په افغانستان کې د های سپایل د بلوغ د پایل په توګه ګڼل کیږي. د نجونو پر چلند ډیر محدودیتونه او ډیر توقعات وزه کیږي.
دغه د بلوغ مرحله د نجونو په تعلیم باندې څه تاثیر کولی شي؟
چون نجونې هیڅ معلومات نه لري او میندې او ښوونکي هم په دې مورد باندې دغو نجونو سره سي د بلوغ سنتر رسیږي د عادت ماور په مورد کې اصلا خبرې نه کوي. نو نجونې لکه په یو تاریکه کې پاتې دي او هغه آګاهي او معلومات څه باید ولري هغه معلومات نه لري. نو ځکه ډېرې نجونې د حیض په شروع کې یا د عادت ماور په شروع کې ښوونځي ته ناظریږي. هغه د دې لپاره سي په ښوونځي کې هغه کافي وسایل او صورتونه موجود نه دي. د مثال په توګه په ښوونځي کې جدا جدا تشنابونه د الکانو د نجونو لپاره موجود نه دي. پاک تشنابونه موجود نه دي. پاک چاپیریال او خوندي چاپیریال سي نجونې په آرامه توګه خپل تکه یا خپل کوټک سره تبدیل کړي. اس یو محیط نسته په مکتب کې ځکه نجونو باندې ډېره منفي اغیزه اچي. د نجونو په حاضري باندې او د نجونو په ښوونه او روزنه باندې یو منفي اغیزه اچي او ډېر بې بنیاده تصورات او ډېر بې بنیاده معلومات هم سته سي میندې د هغو معلوماتو تر تاثیر لاندې سي. په مجرد سي د نجونو اولین حیض شروع سي یا اولین عادت موار شروع سي نو میندې په لرونه په دې فکر کې کېږي چې باید د نجلۍ ښوونځي ته لاړه نه سي. د هغوی په نظر وخت د یوې نجلۍ عادت موار شروع سي هغه ستره سونوره او واده ته چمتو ده. که چیرې نجونې ښوونځي ته نه ځي دا په خپله یو لار خلاصوي د نابهنګامو ودونو لپاره یا د ودونو د ماشومتوب په دوره کې. بیا په داسې وخت کې چې د نجونو هغه جسماني او فزیکي حالت د امیدواري لپاره آماده نه وي نجونې ودیږي او حمل اخلي. سدا په خپله په افغانستان کې یا د موږ په ټولنه کې د میندو د مرګ و میر کچه لوړه بیایي.
تاسو که اوس په فعلي وضعیت باندې خبرې وکړې ښه به وي.
څومره په رواني او فزیکي صحت باندې اغیزې اچي یونیسف او د پوهنې وزارت په ګډه یو تحقیق په 2010 کال کې او یو بل تحقیق یو تقریبا په لوړه پیمانه په شپږ ولایتونو کې په 2014 کال کې سرته ورسو او لدی تحقیقاتو نه مقتدیر تکان ورکون کې لسره ولن راغته. مثلا اویا فیصد انجونه د عادت ماوار په موده کې په شپږ یا 15 ورځو کې حمام نکي. دا معلومات دوی ته د نیاګانو نه راغلي او بیا له میندونه او بیا هم داسې نسل په نسل دا معلومات انجونو ته رسیدلي. او کله چې یو انجلۍ په شپږ یا 10 ورځو کې حمام نکي، دا په خپله د تعفن او د مریضیو باعث ګرځي. او هغه څوک چې د دې نجونو خواته ناستي یا په ښوونځي کې هغه جلکۍ په صنف کې ناستي، نورو د اذیت سبب ګرځي. دا واضح خبره ده چې د نورو د نجونو تمسخرو باعث ګرځي. دا نجلۍ په یو انزوا کې راځي یا تجرید کېږي د ټولنې نه یا له اجتماع نه. او بله مهمه لاسته راوړنه چې موږ درلوده هغه دا وه چې 90% جنکۍ د عادت ماوار په وخت کې ښوونځي ته ناظریږي. دا د دې لپاره چې په ښوونځي کې مناسب شرایط نشته او دا نجونې هم کافي معلومات نه لري. حیرانوونکي خبر دا وه چې مخکې له دې چې د نجونو عادت ماوار شروع شي، د جنکیانو اصلا کوم معلومات له میندونه او له معلمین نه درلودل. 15% جنکۍ تیکونه استفاده کوي او درس له زړو ټوټو او تیکونه استفاده کوي. 30% نجونې له پاکو او نخي تیکونه استفاده کوي په عادت ماوار کې. او یوازې 8% جنکۍ چې په لویو ښارونو کې اوسیږي، هغوی یا اقتصادي حالت یې لږ څه ښه ده، هغه جنکیانې له کودکسونه استفاده کوي چې له دواخانو یا بازارونو نه اخلي. هغه جنکیانې چې له تیکونه استفاده کوي، د هغو تیکو مینځل په یو نامناسب شکل دي. هغه مثلا په سیوري کې اوري، په اوبو او صابون استفاده نه کوي، اوتو کوي نه هغه تکي، او بیا په یو نامناسب چې هغه تکي ساتي په بل میاس کې نه استفاده کوي. ستا په خپل په راتلونکي کې د اقامت باعث ګرځي، په راتلونکي کې د ډیرو میکروبونو او د دوی د پروري صحت باندې منفي اغېز اچي.
کوم فعالیتونه تر اوسه پورې ترسره شوي دي؟
په 2013 کال کې یونیسف د لومړي ځل لپاره د پوهنې وزارت سره خپل بحثونه په دې مورد شروع کړل چې هغه نجونې چې په پرابلمونو او مشکلاتو کې ژوند کوي یا رواني حالت یې ښه نه ده، یا د اطمینان سطح د عادت ماوار د نامناسب تنظیم لپاره تر تاثیر لاندې راغلی، نو په دې مورد وزارت معارف او یونیسف بحثونه وکړل چې څنګه کولی شو چې نجونو ته یو مناسبه لار فراهم کړو، مناسب شرایط فراهم کړو. یونیسف د وزارت معارف یو څو نفر کارمندان مختلفو مملکتونو ته په آسیا جنوبي کې د سیمینارونو او د ورکشاپونو د لیدو لپاره ولېږل چې د هغو جونه دوی هغه تجارب واخلي او په افغانستان کې تطبیق کړي. او یو مهم فعالیت چې موږ درلودو هغه دا و چې موږ یو راهنمود د معلمینو لپاره جوړ کړو، او یو راهنمود هم د ساده پیامونو سره او تصویرونو سره د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړو. سده ډیر مهمه او ښه اغیزه درلوده. د هر ولایت نه دوه نفره ماستر ترینران تربیه کړل. سدوی په خپله نوبه بیا په ولایتونو کې معلمینو سره کار کوي، نجونو سره کار کوي، او هم هغه نجونې چې له ښوونځیو نه بیرته پاتې دي د مختلفو دلایلو په لواجې ښوونځي ته نه ځي او د ښوونځي نه د باندې پاتې دي، د هغو لپاره هم موږ برنامې جوړې کړې چې د چټکو زده کړو ښوونځیو کې د هغوی سره د همدغو تربیه سوي معلمینو له طریقه موږ کار کوو، تر څو چې هغه نجونې چې د ښوونځي نه د باندې دي هغوی هم په تاریکه کې پاتې نه سي او هغه کافي معلومات حیث یا د قاعدګۍ په مورد هغوی ته واضح سي او آګاهي واخلي.
تاسو څه پیامونه لرئ نجونو ته؟
اول ګرانه میندو ته دا ده چې خپل لورګانو سره کار وکړي، هغوی ته کافي معلومات ورکړي او په موقع معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د دوی د حیث دوره شروع سي باید کافي معلومات ورسره شریک کړي، تر څو چې نجونې آماده وي دغه سي دورې ته. او بیا نجونو ته کافي نخیت کې برابرۍ کې زده کړه ورکړي، له دې ټکونه سرنګ استفاده وکړي. او نجونې هم دغه ټکي باید په پاک اوبو سره پریمینځي، په لمر کې وچی کې، او بیا یو اوتو کې او په یو پاک سي کې وساتي او په راتلونکي میاشت کې له هغه ټکي نه استفاده وکړي. د عادت ماوار پر ورځو کې ښوونځی ترک نه کړي، ځکه دا د دوی په تعلیم تربیه باندې منفي اغیزه اچوي. کې یو جلکۍ درې ورځې یا څلور ورځې مکتب ته نه حاضرېږي، هغه له درسو بیرته پاتې کېږي، خامخا په نجونو باندې فشار راځي تر هغو چې هغه د څلور ورځو درسونه پوره کړي.
او نظافت په دغه وخت کې ډېر مراعات کړي.
وخت یې موږ وایو چې تکه پاکه پریمینځي او په لمر کې وچه کړي، اوتوی کې او په بیا په مناسب ځای کې وساتي. خامخا مخکې له دې نه چې تکه بدلوي او وروسته له دې چې تکه مینځي، دوی باید لاسونه په پاکو اوبو او په صابون باندې پریمینځي. او د وزارت معارف نه هم د ما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې کافي اوبو برابرې کړي. صابون موجودیت یو ډېر مهم امر ده چې جنکیانې لاس پریمینځي او خپل شستشو لپاره له صابون استفاده وکړي او مناسب جایونه موجود وي د جنکیانو لپاره.
مننه ډېره زیات.
تشکر تاسو.
تاسو
تاسو د ماشوم د حقونو خبرونه واوریده چې د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني مېرمنې په یوازې ځان د کور سرپرستی کولی شي؟
خو ځوان دی چې ما دا سره خوشحاله یو چې به سره کومک یو دغه لیکانم را لوی کړو دغه درجې ته م را ورسولو.
په افغاني ټولنه کې هم د نورې نړۍ په څیر یو شمېر مېرمنو ته د کورنۍ ټول مسؤلیت ورپغړوي، له خپلو وړو بچو سره یوازې اوسیږي او د ژوند درنو پیټو ته وګور کړی وي. نن لام داسې دوه مېرمنو سره غږېدلی یو، دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي دي، څه ډول یې د حل لارې چارې موندلي، ماشومان یې څه ډول روزلي، ورنه پوښتلي مو دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د جنگ جګړو نام نیو کورنۍ شخړو او ځینو نور ورته مسایلو له وجې ډیری کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي. نارینه یې وژل شوي یا هم له کور کلی مسافر شوي دي، نو ځکه په کورونو کې مېرمنې له خپلو ماشومانو سره یوازې پاتې دي. فاطمه او امنه چې خواښې او انګور دي، لامداسې ښځو څخه دي. دوی د میدان هوایی د خامخاټو د کورونو په پس کوڅو کې له ښار او بازار څخه لرې یوې نیمه جوړه شوې جونګړه کې اوسیږي. کور ته ورغلو، پوره شل ستوغې ستړی کوونکې ځینې پاس بې کړکیه کوټې ته ورختلې وې. پنځه اویا کلنې خواښې زموږ هر کلی کوه، ځینو کې په پورته کېدلو یې نفس سوی او سا نیولې ښکارېده. کوټې ته لاړو، هلته انګور هم ناسته وه، ورسره کېناستو. په پیل کې پنځه اویا کلنه فاطمه د خپلې کورنۍ د وژل شوو کسانو کیسه کوي، ورپسې د ژوند سختۍ ټولې یوه په بلې پسې وایي. له فاطمې سره یې د انګور امنې خبرې هم اورو.
دو کاکاګان تا شهیدان دا دي سړی له هغه چې مسړایم شهید سوزویم شهید دا سیورونه مشه یو ورکت به خې ځوان دی ورکت با سې مې کاکا کې ورکسو یو مې ورور کې ورکسو سوزوکت سې وای ایت لا مرس نغړی را سخته ولا زوال مراد
ام دا یو زوی دی و
سوی مې ما خو ځم په دې ساتو زوی مې ساتو دا به شتیر ساتم سوبې دا سرنګ ساتم چې دا چې ځواني ولا وسو ډیر خراب اسو زوی مې زنازر ته یې کې وای راي ور وسې کګوري ما غو ته پام نو ما دې زو دې په شغل کتلې زوبه وزان ګور چیرته ساتم ستری ورځې ووتی دا وروړي په ماسوالو کوی بوت سرنګه کوي زه خو خور بیایم مجدما چیرته لمسیانې زه ورسره لور مې دغه سوال را باندې وکړو چې ته سرنګه کوې ما زه مې لمسو سره ځم لون ګور سره مې ځم چې ما انګور به تنه څه وي
لورم نه لري
زو نه نه
همدا یو زوی و
دا یو زوی زه یې نه خپه کول نو چې دا یې مړ ساغه لازم تېره سونه چې دې دې ستا یې دې دې نست دې سړي مرګ سخت دی ورور سخت دی زوی پی سخت لو مېرو خو زوی ته پاته سم زوی چې ته په خاصک د چې لور نه مې وې سي 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 تا خپل مړې په معنا لوري د تا ویل تخوري ما ته ویل ته هغه د ګور مې ما خو مې لو ما لو یو ختای ثواب یو کای ثواب د سوې ما څنګه سوې وای مې لو سي مرسي د شو ديار لوټه ده یو لوټه مې داسې بل راپور ته کای ما زو لغو خزونه يم که خیر روز به دادي خپل سخاون نو وساته دا خسر سره ما یو مې اس خپسوم پریم دې د خپل ګور ته د خپل مسوته مې پېد
بیا هغه وخت یې ګورم درلوده چې د لور دی ویل
وته وکړه دا د مخ مخ نشته ته ګور مې و زوی مې زنه زوی مې و وځانه یې وکړ
بیا چې کله ته واده ونه کړل لی ور سره دی بیا خو به چې جنجال نه سره کاوه
و جنجال سره غونډه اس مې رحمت کو د راجک سو د ما لاس تاغه د لاس کو تر رحمت کو
په چی و هلي
فو وټ بیت باندې و ول نو څو سر بیت مې یې
ښه بیا چې صورتو نه ویلې
ولی بیا مې پلار راغی مرکه ولی هغه ولی بیا اته ما پلار ته څه ګوره خبر ما سره لوي و پری دې څه وسو وسو اته دا پکل دا تا کاری وک مگر ته دا خبر ما لوي و نار مې لاس را بل پلاستر کو بیا ته درېم ورځل مسو تراله اته خو ځم کاو نه تم څه کړی و
اوس ته کور کې له چا سره اوسېږي
اوس مې لنګور سره اوس
بل څوک دی
بل مدغه دوان مسجد
زوان سره قام دلک زوان نقصره
ډیر خزوان دته ما ودا سر خوشاله یو خزوان کو دغه لکان مرالوی کو دغه درجه تمر اور سوالو
د خوکه ریس نو سره دادین ګور ده
دامن ګور
ښه تاسو خپل نمبر توایه
مانو امینات
تر توایه کله دی خوان مرس له بچو سره دي کوم مشکلات ولیدل کوم سنځ دی ولیدې
سلور می زمان وی و ملور و د خوخه می ول مګه دغه به سر پرسته پات سلول د کور مشکلات او در دوله سم می ویل او بعد لاغه می وظیفه ورسته یو شخصي مکتب کله شخصي نمی بیا در معلمین می شروع کو در معلمین سی می وایو بیا می دولتی مکتب کی
تر تاسو خپل کور در لوده کنه چیرته وسیدل
نه نه مو کیس کور نه
چې کله دی خوان مرسه بیا دی زوی مرسه چا سره وسیدل چې رقم
حالت پوتن کی ول له وطن غم سره زوی مرسه در تر کابل ښا دې ورونه را لته وګوره واست
وطن کی خدا سی رواج د دې مو وطن کی سی خزه کونډه سی بیا بیا بل واده کوي ځکه سی هغه ماشومان او ټول کی د خزه ځوانه خزه پات سی د خو به سرپرست پات سوال هر رقم خبرې دی واغ دی مې دې دې لپاره مې ورور بیا تصمیم ونیو سی د دې مخ سرګنې سره خبرې وکړې سی کتا سی کوله سی د یتیمانو د کونډه وساتې خو سید او کین سی کوله نو موږ ورته ازیر سی موږ دې بوز بیا لغه خاطر موږ تیرالو کابل ته ځوان دم تر اوسه پوری کورم کرا ده
تاونه وختل یعنی خپل چې بیا بل واده وکړي
نه نو بل واده خو به ماشومان مټول به سره پرخت کېدل دی غو اینده خرابېده ما به خپل ژوند جوړاو خو دی غو اینده خرابېده
او بیا کلستا تصمیم نیو چې واده ونه کې خو سرګنې خو دې جنجال سره
وکړي نه نه یو هم دې ما تصمیم ته ډیر قدر وکوي ته سی خپل د غمر کوله سی سی مخ پوری جنجال نه راولي خپل زمان ساتي نام خدای ټول اول نمره او دوم نمره په خه درجه باندې کامیاب دي خو درسونه وای
او ترې کله چې د لیمګو تاسو ټولنه کې یو خځه کونډ بیا وځي خبره د ژوند سختيږي تاسو وکړل چې د انګور د تر دې ځای را ورسول کوم مرستي تخپل وسره وکړ
ما اول یو مې ځل د کابل تر راتل خبرو خلاص
شدلته بیا چاتلې ویلې
یا دلته خو ته دې خپل وځ
بیا لګ لګ وځي راتلې
څه رقم وځي
وځي د سیا وځي راتلې خبرې ده مثال د کابل ته تللې د آزاد ګرځي آزاد ژوند کوي دا خبر خوسته په اطراف کې ډیره دی هغه د موږ لاله څه خبرو چې موږ آزاد ګرځو ځوان کوو خو آزاد که ګرځم په آیاو په پرده کې به ګرځم خپل عزت به مخوندي ګرځم به نو خو هغه خپل ځوان په مخ باندې بیایم دغه وازی لیګ لیګ تر غوږم راتلی سي مثال په دغه خبرې تاسو کېږي ما ویل چې کوي دی خدای ته خو معلومه یم خدای مې په سر ولاړ د سیمه سره رقم ځوان د ژوندۍ کړی تر دغه خبرې او دغه غم ټول په ځان باندې قبول کړی دی اوس شکر ده هغه مشکلات نسبتا حل دي
کله چې اول کله دوی پلار مرسه ماشوم د موړه
اقتصادي ستونزې تر کومه کوله اقتصادي ستونزې موږ راغوي چې هغه خپل خاوند ماشې میولو هغه کوم ماشې اخیسته او د روزي په میاس کې دی وستم د روزي او د شهید سول د کالم په حيات باندې مثال پاتسلو مشکلات بیر ول د پیسې نه وي د خپلوان او تا او ما واسي مثال کومه کې وکړو دغه پیسې باندې ما غو بیا سی وظیفه مې واخ د 2000 روپۍ مې ماشو نو لاغه وخت تر اوسه پور بیا غا 2000 باندې مې ما کار کاول بیا مې د ام سرزوی مې د غلط
مزدور
و چیرته به کراچی وانی کوله یو کار به کاول
شو خپل څومره خواري په غاړه واخسته
خواري خدغه خواري ولا سی یو نه خزه سی کونډه سی بیا سرپرست سی خاوند دی نه یو کنځه اولاد عمر پات سی خوخه یم او خپل هغه وظیفه و نه لري مشکلات خلار طرفه وله
کوم مشکل ډیره زیاته زوروله
اقتصادي مشکلم ډیرو به کوریم ډیره ولا مثال د سی کوټو کې مزون کله د سی یعنی د کې نه سټو جای پکې نه وله نمناکه کوټې به وی مثال اته گزاره ولا د سی په هغه شای زون موږ نه د کړی مثال هغه شپه ورځ وتی
وس تاسې دوه خځې په دې کور کې اوازې اوسېږي ل خپل بچو سره دی
اوس دغه تل دواړه دغه څلور ځامن مې دي هغه دې را سره او موږ دوه لور مې واده سوي
ترورې انګور دې کله وظیفې ته ځي کنه ته دلته اوازې ل مسیانو سره دی پاتې کېږي په دا کور کې کوم کارونه ورته کوي چې له دې نه موږ زره فشار کم سي
دې ته اوس دې ګورته وکم لږ کار سردا وکي مې دا کار زوب تکو دا مې دې ګورته پوخ کم دا راځي مې ورته تیار کم الی کام لوکسیره مې کومه د باندې نه پرې دمه د سورتوایو
نو دومره خپل مور ماته ډیره راتېره ده دغه خواخ سیمه ده لاواله خو په سمیمیت باندې ځوان کوو په ډیر احترام دا ماته احترام کوي زه دې ته احترام کوم اولادو باندې مې ډیره مهربانه ده یعنی لمانه دا ورته مهربانه ده
لا اطلاع یو ګټ یو شیدا ټول ما بدون مسوم مصرف یا مې ورته کورس کو یا ورته کتابچه یا ورته قلم ما زه تکم دې ته پات دی اخیرم ما په دې باندې دغه مصرف کړ چې دې د درس وای
کومه دې تاب دین ګور تر مان دي جور جنجال راغلی دا
یا راځي نو هغه خو سره یو کله کله مګر په دې نه بدنه لوري دا اته لا چیرته نه وخت چې ما دا زوري یو رقم دا شو کو ډیر کوي کا زده ډیر پاکه کا زده مال خلک باندې دې په دې بس تست تلیفون کو چې مینه را خلاص شي چیرې یې سرنګي سودا مې نه فکر کینې دې ما ځوان نس زونه يم جته زونه ستاسو دانی ماته زونه ما باندې ډیر دا ګرانه نو دا خو ځوانه پاتاس بل ډیر نو زه ډیره ډیره خوشاله یم.
په ځینو کورنیو کې چې کله نارینه نه وي اقتصادي مشکلات مې بیا دوه مېرمنې یوازې پاتې سي، ځینې جارو جنجال راځي کنه؟
جارو جنجال
څنګه تاسو وکولی سوای چې منځ کې مې جنجال نه یا خپل ژوند په خوشحالۍ مخکې بوځي؟
ولا داسې داسې اول خو همت او هغه په کار داسې سړی همت وړاندې کې غیرت وړاندې کې او د مادي مسایلو باندې جنګ او جګړه ونه کې، یا مثال وړو خبرو باندې هغه ونه کې، بې سړو پاتسلو د واړه لیکان را پاتسلو دې ته متوجه اوسې، یعنې هغه را چې بې لارې نه سي، دغسې وړې کړپې خو راځي په کور کې، یعنی کم سلو ډېر سلو دا خو راځي، او داسې جګړه هم نه ده راغلي، خدای نه خواسته سي هغه باعث د دې سوي سي موږ سره جدا سو یا سره بیل سو، یا هم د اولادو په منځ کې کوم هغه راسي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د ژوند په اوږدو کې په انسان هر ډول حالات راتللی شي، خو بریا مو هغه وخت په نصیب کیږي چې زغم او حوصله ولرو، د ژوند د ترخو پر وړاندې ځان قوي او غښتلی کړو، په دې هیله چې د ټول انسانانو ژوند آرامه، هوسا او له خوښیو ډک وي. اوسنۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.